لاس بجې شوې دا ساجي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم شه چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر له ګڼندیتوبه خبره ولسمشر غني ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنږدې شوي یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غني هم د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په ښه لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل دا بریدونه شاته تنبول شوي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر
په دې نشته کې 15 طالب وسوال وشل شوی او 3 تن نور ټپین شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې دې محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګېږي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړیتوب یې نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحد ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهال بیش نه دی اعلان شوی خو دومره ویل شوي دي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق ووزي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی و. بیا دې دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوری د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوری د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوری په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوری خپله د جون په 8مه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلی دی کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لدی کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتې دوه دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګه د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نا اعلان شوې ورکم ته په اشاره ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول اسیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. ډېره مهمه ده چې دوه اړخیزه ژمنه پوره شي. دوی د زر تنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروستی بندي کس هم خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې څرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ سلویښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شمول دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غني زیاته کړه، موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې کبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې ښایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه الیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې دی. په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګه وي؟ میرمن میلر په ځواب کې وویل:
So I came to Afghanistan 2 years ago and I've been privileged in my job to
come to دوکاله مخکی افغانستان ترغلم لشمر غمی وکړای سوې په خپل وظیفه کې د لری پروتوسیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړسم. هلته می لنجونو او شذو سره ولیدل، د دوی د ژوند ستونزو، هیلو او بریاو په اړه پوښتنه. زه په هرات کې د یوې بیزایسې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له شذو او انجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی را سره خپل هیلې هم شریک کړې. په بدخشان کې مې له داسې شذو سره لیدلې چې لوستې نه وې، پر خپل مزکې کار کاوه. دوی ما ته وویل دوی غوښتل لونې یې ښوونځي ته ولاړې سي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هر ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کومه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسي. په روغو، لوستو او فعالو ښځو چې خپل حقونه عملي کړای سي، د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې ښایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک سي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
غواړم ووایم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې درلودې او به لري. روشانه خبره دا ده چې په افغانستان کې د ترپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونو او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري، د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقې وروسته به هم دوام لري.
Here to play our role to support the government, the civil society and the people of Afghanistan.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
Women are concerned about their right to work,
شزی ده کار کولو ده خپل ټولنی ده خدمت لتاوتریخوالی ده شزو ده خوندیتوب ده شزو لپاره ده برابر اقتصادی او ټولنیز عدالت او سیاسی فرصتونو پاره اندیشنه لري. دوی ده خپل ټولنی همکارانو گاونډیانو کوچنیانو او خپل ځان پاره اندیشمنه دي. د سولې ده بهیر په تړاو افغان شزی اندیشنه لري چې له طالبانو سره په یوه سیاسي معامله کې شاید د دوی د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې نه سي. دا اندیشنې بې بنسټه نه دي، نه یوازې ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کېږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمېدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کېږي. د 1990 او 2010 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکي ښځې وې، 8% مذاکره کوونکي او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکي وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کېږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیسه آغلې میلر وسم ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخله، ازرائیل پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزني ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې، ګرم زیاتې، لوغه خطر نه چلانېږي. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم تا جوړ کړی نتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې هوټلان اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوشتي
نو راډیو موږ کله کله چلانوو کله بندوو.
خلکو غوښتنه صحیح ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وایي چې راډیو چلانه، هوټل خلاص او چې راډیو بنده وای بنده هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټوای دلته هوټل نه په غزنی کې ځغبغ بدې نسته سبوک خپره. موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چیرې چالي هوټل.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده؟ ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته ورور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډیر دی، ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نسته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده، نو ولی بم نخ خو زو بم زنده شو کراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو وس غور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندری نه ورڅ خاوریدل کیږي. رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغه سی قانون به ونه بیا به مشران راټول شو او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ورغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او دا هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي مېلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږېږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خود شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا تخنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیجن ځوانان ته ورو پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزې کم رنگ راوړ یا رانه وړ په خپله د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو اپروچونی یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سبقونه وغیره ده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نارغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ماډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسه پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم او یال ته په کوندو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کول لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه نه ځنې ملګری کار وکي وی ګوري دغه
ځان د لیزر کار کته نه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کو چې دا معیاري کو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ مغواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګوایو چې لنډه کیسه
پلنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه پدای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کیږي د یو مثال دی یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په خو یې باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبرو کې دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش نه پاره پورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند یوس پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم کڅام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بستاسې له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانسې بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد ک د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځکه یو زکړې د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په دیار لا سعودي شام لیک دیس باریس کال زیږیدلایم او لومړنی زکړې مې د ډیوی په لومړنی خونځي کې تر سره کړې منځنی زکړې مې د هم د ډیوی په خونځي کې او لیسه می د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1955 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته ماستری هم دته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې
شوم ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو بیا مې ته زس په 1955 کال کې ولی کو هغه مې د فاک یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم
خا پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وک نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپتوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو د شتو نه له ټولو په انځو نه زما زیات مینه له ادبیات سره و او بل اخوان د څه ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو او د سره د دې د سلګ زره مایو باندې وو ولی با استعداد او په ساينس کې ډېر پوهه ده د براته مو په زمون کوونځي ته هغه به مونږ ته درس درسونه راکول افتخاري د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمون استادان درس ما هر دي درس لایق دي درس پوي دي اما چې وینې زمون د ادبیات سره او زمون د پوهنتون سره د استادې مینا پیدا شو
خان
او دانیله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل په انتون استاد شم او بل اخره ته پتلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو چې چې پرلپسي هڅه ملغلي دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا به نن تاسو ته په انتون کې ناشته
پانس او خا دا خو یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوري د ما ما شتوب ستاسو سره علاقه و بد پوهنتون د استادای کار څنګه شو څنګه د راغلي استاد شو
خو زه د لسانس دوره کې زمون نمبر نوی نه پورته فسدی می او دوه نمبر فاده وو نو په هغه حساب باندې د دې طالب تربی پوهنځي ته تلته درخواست ورک اول ته زه جذب شوم هغه وخت دغه امتحانونه ولا هغه نو نمبر می ډیره
وی هغه نمبر ته کتل او
نمبر می ډیره وی او زما استعداد نو ولته جذب شوم بیا که زه لست دولس کال ته استادم د طالب تربی پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاگه پوانزی که رئیس پوانتون مانه وقتو چی به ادبیات پوانزی مرسکل شم زما در اداری چهار سال چندان می ننشتا نو ما اختم ویلیم چیز در کار نشما کولی زی فقط درس و تدریس و در خبری کولیشم زما خو خیپ نظر که ونی نولا و زی در فاکولته معاوین و تاکل شدم چی کلا تشکیل را را پیشل که زی معاوینیم فورا می ریزه و کرلا و زن مرا تبدیل که کابل پانتو لا معاوینیت نو در اداری نمی زن خلاص که او دلت در دوست داریم
پوانسی تو خودلت در جب و ادبیات پوانسی پختو چنگی که استادی لزگون سلگون تزوان چه زرگون ماسیرین و مروزلی در درس او در تدریس خواهی وقت مگر لیک لیکوالی چیره نه داشن لیکوالی مکل شروع
بله زما در قدری مسئولیتون سردیره یعنی علاقه میده چی یو تخلیق ده بل تدریس ده او بل تحقیق یعنی تدریس سر تحقیق سر و تخلیق سر زمین نه نو د لیکوالی سره مې دغه مسئله په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې لیکوالی هغه خط هم جدا دی یو بوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی بل یو څوک ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر به نهشته خبره نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثر ایجاد
کی او نو څه څه دی ولیکل په پانس کې په تحقیق کې
ما یو نثری ټولګه مې چاپ کړم د رنگا گدایان په نوم باندې رنگا گدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو شاده پاینده کې یو څه نور په لیکلې دی به چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
مې سره چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم ور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي انشاءالله چې زما چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم
پوهنې د څېړنې د برخې راته وایي کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته
داسې تحقیق مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي هغه د طالب تدبیر پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي هغه موږ اوس ماته ډېر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوي ده دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون ما پایقت یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلوسه یې شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بی قافی غزل بچا نوی لیکلی ما بی قافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن په کانسپټ په چی شپاره
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي مړه جاپان څه او د چل مال درڅټلې لاڅه او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوي دي ولې مهم خبره دا ده چې په دري ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دري ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې نو لومړي ځل دپاره په دري ادب کې هایکو ما لیکلې ده یعنې دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دري هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دري ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما لیکلې ده کوی زه به درته ووایم
شاده
سپنگر د هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نی دو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمان بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
نیله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومان په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چشپنا او خاپیرې نومي په شریکه واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشیوي ګډ په سپسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېری چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وه نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته خپله غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پسه وته چیرې یې ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید پسه دې ورک دی شپانه غلی شوه اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ بیا غږ شو څه شي ویشي نو ګی زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې شپانه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنی وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنی زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پختنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوي شي خاپیری ځواب ورکړ هو کوخخ به وکم چې درته پیدا یې کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کېږي هسه نه لیوانې وخوري خاپیره د ډبرې شاته تاوشوا او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل: واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل: نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوډ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل: ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل: نه نه، زما پسه کوچنی دی، زه خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوډ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل: هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل: دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبوی پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په ارامه مسا واخله، ازرائیله په ارامه مسا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی: خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی: خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی، پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته. Oh, 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 oh
So